شنبه د خبرګولې 15مه ده چې د جون لا 15مه سره سمون خوري. په دې ورسته کې داسې راپورونه خبر شوې چې ګواکې طالبان یوازې مدرسو ته پاملرنه کوي. په خوانځي او پانتونونو کې د زده کړې ورستر بلې کم رنگکیږي. لبلې خو افغاني دود او دستور نړۍ په ګډ ګډ کې ډیر مینوال پیدا کړي. خلک افغاني کالي او غاڼي خوخوي او پیری. همدا د اتصال د نن ورځې دوه موضوعات دي چې د خبرونې میلمانو به پرې رڼا واچوي. زه احسان لاروزیم په سر کې هم څو لنډ خبرونه. دا ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې دغه ادارې د روان کال 2023 اپریل په میاشت کې افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومانو ته د زده کړو او د ناچاو د توکو د خطرونو په اړه د پوهاوي لپاره ملاتړ برابر کړی دی. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په عملیاتي چاپیریال کې د ننګونو سره سره دغه ادارې 1530 د ماشومانو ته چې 95% انجونې دي په 10 ولایتونو کې په یونیسف وایي اوس مهال 9 میلیونه درسي کتابونه ویشل شوي دي. 6 میلیونه نورو ولایتونو په تحویل خانه کې پراته دي چې د جون د میاشتې تر پایه به وویشل شي. افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلان لري زورګونو وزیرستاني کډوال چې د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه ولایتونو کې پراته دي د هیواد نورو سیمو ته ولیږدوي، ځکه شک کېږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو ډیروالی د همدې کډوالو له کبله دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې دغه کډوال اوس مهال خوست، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي. ښاغلي مجاهد پرته له دې چې د پلان په اړه نور جزئیات ورکړي وویل چې د پلان له مخې به دا کډوال د افغانستان نورو ولایتونو ته ولیږدول شي ترڅو یقیني شي هغوی د ډیورنډ کرښې ته لاسرسی ونه لري او نه هم په هغو بریدونو کې لاس ولري چې په پاکستان کې دننه کیږي. د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 وزیرستاني کډوال دي چې ډیری د خوست ولایت کې موقتی کمپونو کې اوسیږي. دا امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آستن په نوې دیلی کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي اړیکو پیاوړتیا په موخه کتلی دي. هند په نوې دیلی کې د دریګونو تشریفاتي کې توپ وړاندې کولو سره د ښاغلي آستن تود هرکلی کړی دی. دا متحده ایالاتو دفاع وزیر په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی ده د هیواد لومړی وزیر نریندرا مودی به په نږدې راتلونکي کې واشنگټن ته سفر وکړي. کابل خار په ګډون د ګڼو ولایتونو په مدرسو کې ګڼ شمیر ځوان انجونې په دینی زده کړو بوخت دي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته په افغانستان کې دا ډول مدرسو شمیر زیات شوی او له خوانځیو منشوي ګڼ شمیر انجونې ورته مخه کړې ده. د فرانس پرنس راپورټ له مخې په کندهار کې د مدرسې ښوونکي وایي د ښځینه زده کوونکو شمیر دوه برابره زیات شوی دی.
د ډاکټرشتن خو هیڅ کومه کدانو میتونه وختره کې وختره از طریق مکتب پیش میره، مکتب متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است به خاطر بالا رفتن سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است به خاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما.
خب من زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی میداشته باشم، همیشه با خود امیدواری میداشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شود، شاید درسای منزی هم که در پیشتر بره، شاید داناییم بیشتر شود، ولی هیچ وقت امیدم از دست نمیدم، همیشه وقت امید دارم، شاید نتارم از طریق مکتب، ولی شاید از طریق مدرسه، شاید از طریق کورس ها، شاید از طریق همچنان امی تلفونا هست که بر ما کمک میکنه، اینترنت بر ما کمک میکنه درس بخوانم.
وقت خیلی گرانبها های است و انسان باید از هر لحظه زندگیش استفاده کنه. چیزی که میره بر نمیگردم، ما هر سال نمیتونیم سالهای گذشته را برگردانیم و چی در خانه بشینیم مسئلت گذشته را بخونیم، مسئلت روزی را بخونیم که ما مثلا نشستیم در خانه اون روز چرا تحصیل نکردیم و فامیل ما می انگیزه را بر ما دادن، خودمانم و خواستیم ادامه بدیم. خیلی گفتم که وقت خیلی
طالبانو د جنو خوانځیو د بندولو لپاره بیلابیل دلیلونه وړاندې کړي دي. د کار نړیوالو سخت خبرګون راپارول او طالبان وایي چې غوښتنه د طالبانو غوښتنه ده چې د جنو پر وړاندې د خوانځیو دروازې پرانیزي.
مدرسې خو دا یو معلوم حقیقت دی چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دی زکه زمر هر څه ک مامور دی ک امیر دی حتی ک وزیر دی ک رئیس دی ک شیخ صاحب دی ک بل مولوی صاحب دی دا ټول هم دی یو مدرسې سوتلې دي نو پدغه بار باندې پدغه حق له او پدغه بار کی ډیر شاغزا او ډیر مشغله دي چې ته متوجي او حتی
مون فعلا دا و شرایطو کې د عصري علوم ضرورت دا اولویت بولو چې دې لپاره باید کار وشي دنیا پر مختګ دی چې اسلام وروسته پاتې نشي او عقیده او دینی علوم خو زمونږ په فطرت کې مونږ ته باید رازدوي مونږ په دغه عقیده مونږ د اسلام دی هغه زمونږ لپاره اولویت په اوس شرایطو کې د عصري علومو پرېښودل دا د ملت سره جفا ده داسې امکان نه دی چې ملت په مخته لاړ شي بې له دې نه چې
په همدې موضوع د بحث لپاره له ترکیې نه د پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی فضل هادی وزین او د نړیوالو چارو څیړونکی عبید الله برهانی پر سکایپ را سره یوځای شوی دی چې دواړو ته خراغلاستایم په خیر راغلی ښاغلی برهانی ویل کیږي چې د طالبانو ټوله پاملرنه مدرسو ته ده او په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر ورځ تر بلې کمرنګ کیږي ستاسو موندنې څه دي
سلامونه احترامات بخش وزین ته او تاسو ته او ستاسو موندنې لیدون کوته حقیقت خدا دی چې کسرای د مدرسې کلمه او د عربي کلمه ده مدرسه په خپل د عربي کلمه کې د مکتب او د مدرسې منځ کې فرق نشته مګر هغه مدرسه چې په تاریخ د اسلام کې لکه ابن خلدون زیګول او یا ابن رشد زیګول یا ابن غزالی زیګول هغه مدرسه و چې هغه سپیو دینیز د پروبانې دوړو باندې سمبال و فکری لحاظ من باور او د علمي من باور په ټول لحاظ ورو باندې مګر دغه وسنۍ مدارس خو په افغانستان کې کسرې ورته ګوري د دې مدرسو اساسي تعداد خو د جمهوریت په وخت کې خدای شو چې هغه یو خپل هدف لرلو یا په استراب باندې د یو استخباراتي پروژه هم و په هغه وخت باندې د خطر باندې چې د افغانستان کې داخلي طالبان جلب کړي او بیا دغه مدرسې اوس وختو کې ډیره وده کړې ده منتها د مدرسو لپاره په اساسي لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې به معنی نه اوسېږي اما مشکل دلته دی چې د مدرسو نصاب یو لوی تقریبا مشکل او غټه ستونزه لري او هغه دا ده چې دغه مدارس چې د پاکستاني نصابونو باندې جوړ دي دا هغه څه دي چې اکثره وخت کې د وسنۍ حالات او شرایطو د قضا نه پوره کوي دریمه دا چې سړی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان ته ځي د افغانستان کې د څلور ډېرې مهمې مدرسې په تاریخي لحاظ افغانستان کې درلودلې چې د ابو حنیفه مدرسه وه همدارنګې د اسعدیه مدرسه وه تخارستان وه نجمه مدارس دا هغه مدارس چې رښتیا هم واقعا د غیر دینه چې دینی زده کړې په پوره لحاظ باندې وي او عصري زده کړې هم په کې ډېر قوي شتون درلوده نو په هغه وخت او شرایطو کې دا یو هغه څه چې د افغانستان ټولنې لپاره ډېر سپیډي او کولی
اما برهانی صاحب مننه اجازه راکړئ زه تاسو سره بیا راګرځم همدغلته یو پوښتنه ماته راولاړه شوه ښاغلی وزیر صاحب تاسو د برهانی صاحب په خبرو کې هم واورېدل دغه بغیر له پاکستان په نورو اسلامي مدرسو کې ځانته یو معیاروي څه فکر کوي افغانستان کې دا مدرسې د نړیوالو اسلامي معیارونو سره برابرې وي کنه همغه د پاکستاني مدرسو یو کاپي بوي
تعلیم په اسلام کې فرض کفایه دی ځینې حالات کې فرض عین کې چې هر وګړي باندې هر شخص باندې فرض دی ګرانه باندې فرض کفایه ده په موږ نه یې فرض د ټولنیز فرض تعلیم او تحصیل زه خپل د تقسیم د وګړو تقسیم د پایل نه یم چې موږ دیني او غیر تعلیم دیني تعلیم هر هغه تعلیم او علم چې هغه د رزق مضاهې فرض کفایه فرض عین اغه دینی هغه د سبا واجب مرتب کیږي د مسلمان مکلفیت تر سره کیږي اغه دینی تعلیم دی بنا ان دغه توغونی اصلا د دنیا په اساس نه غلط دي، دا چې د دینی تعلیم ده او دا غیر دینی دی. اگر شرعي تعلیم شرعي او غیر شرعي علوم دا صحیح اصطلاح دی لپاره د مدرسو جوړول د دولت وظیفه ده، چې دا مسؤلیت ده چې د خپل وګړو لپاره د تعلیم او تحصیل کې هغه شرعي علوم که غیر شرعي علوم د ادارو لپاره دا زمینی برابره کړي، مکتبونه جوړ کړي، مدرسې جوړ کړي، پوهنتونونه جوړ کړي، خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې د ټولنې وګړي هغه نارینه کې ښځینه دا تحصیل او تعلیم وکړي. خو دغه تعلیم او تحصیل هغه باید یو تعلیمي سیاست پر اساس باندې وي، تعلیمي سیاست د اساسي قانون پر بنسټ باندې ولاړ وي، او د ټولنې د اړتیاو سره سم باید مکتبونه او مدرسې جوړ شي. یعنی داسې نه چې دا د تعلیم لپاره تاسې باید پلان ولري، پلان ولري، دا باید د ټولنې اړتیاو ته باید موږ ګورو. تاسې په 2014 کې د هغه وخت د معارف وزارت د ویان خبره ده چې په هغه وخت کې افغانستان کې 14,000 شرعي دینی مدارس غیر راجستر په افغانستان کې موجود وو. تقریبا د 1,300 پورې دارالعلومونه او مدارس چې حکومت ته ثبت وو، وزارت معارف سره همدې سره د وزارت اوقاف سره 3,000 مدرسې هلته ثبت وو. هغه وخت کې هم دا دینی مدرسو جوړول په دې شکل باندې هغه بې رویه وو، غیر اړتیاو سره سم نه وو. اوس هم همداسې ده که اوس په افغانستان کې په هره ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړېږي، په هر ولایت کې جهادي مدرسې او به نور مدارس دارالعلوم مخکې نه موجود دي. دا په افغانستان کې دا د افغانستان د ضرورتونو سره سم دا هغه تناسب نه لري. دا بل خوا د نصاب مشکل ده چې دا دغه نصاب چې اوسنۍ په مدارس کې تدریسېږي، دغه نصاب نه سړی باسواده کوي، نه سړی ملا کوي، نه د دنیا علم رازده کوي، او نه د دین. دا خلک داسې خلک روزي داسې تربیه کوي چې هغه هیڅ څه نه جوړېږي په ټولنه کې. یعنی یو نیم څوک چې په خپله جهد او تلاش او کوشش باندې جهد ته ورسېږي ځان ته خبره ده. خو عمومي د نصاب مشکل ده، د جای مشکل ده، د استادانو مشکل ده، د بودیجې مشکل ده، او د دې لپاره د کار مشکل ده. اوسنی نصاب چې تصویب شوی دی وزارت معارف کې، دا نصاب داسې یو نصاب دی هغه ډېر قدیمي نصاب چې هغه د سلو کالونو مخکې نصاب ده چې په مدارس کې تدریسېدله. اوس هم دوی یو ځل بیا هماغه نصاب مقرر کړی دی، هغه نصاب چې معارف کې وو د پوهانو لخوا جوړ شوی، هغه یې ایسته کړی.
وازین سه پوښمه اجازه راکړئ دغه برهانی سم نه پوښتنه وکم، بیا دغه نصاب په اړه بیا یو پوښتنه ان شاء الله ولرم. هغه له برهانی کچيري دغه مخکم اشاره ورته وشوه چې دغه د شرعي علوم لپاره ځانګړي مدارس جوړ شي، چې بیا همدغه مدارس ته په پښتو کې خوندځي وي، او د نورو غیر شرعي علوم لپاره بیا خوندځي وسیږي. دغه جلا کول به د ټولنې لپاره څه پایلې ولري؟ ګورې
یو خدشه دې چې پخکارا ویل شوی دی چې دا دوی وای چې په بری صغیر یا د هند په لویه وچه کې چې کوم انګلیزانو دا جداواله راوسته، یا د دین وړاندې څه نورو دا پلمه تقریبا دا کړې ده. خو په دا هر حال چې و چې په هر لحاظ چې دا تاریخي شکل ناخلې، دغه جداواله کې چېرته په اسلامي لحاظ راوخلې چې ډاکټر صاحب وزیر مرته اشاره کوله، قرآن کې کوم جداواله یا تفریق د دواړو ترمنځ نشته. عین وخت کې کدی ته راوخلو چې ولې دې دا جداواله راولي او دا جداواله نشته دی، او دا واټن به د منځه تلله وای. نو زه فکر کوم چې یو خو تاریخي خاص باندې دا کارخانه دی شوی، دویم دا دی چې وسنی وخت او په شرایطو کې د دې ته وده ورکول د افغانستان د وسنی حالاتو شرایطو سره تقاضا وړ نه دی. بیا د خزینه پر مخ باندې مکتبونه بندیږي او مدرسې بیرته د راکی خلاصيږي، او هغه مدارس چې د غیر نصاب چې وصل مخ کې ګورو ته اشاره وکړه لکه هغه د سینې نصاب دی چې اکثره وخت کې د افغانستان کې نه دغه سم ملا جوړي او نه ته نه او سم عصري نه، بلکې فکری افق د یو لوی جمود سره مخامخ دی. یعنی فکری افق لیس لري نه. عین وخت کې د نصاب چې په پاکستان کې مدارس سو کې د تقریبا د سلهاو دغه نه د سلهاو کلونه را پدی خو باندې تدریس کیږي، دغه اساسي ژبه د دې د اساسي ژبه د دې مدارس او باید دغه وسیږي عربي وسیږي. د دې مدارس مولوی صاحبان لا تاسو پوری دغه کې عربي نشي لوستلې، او د نورو مراجع او مصادر څخه هیڅ استفاده نشي کولای. هغه کې بل طرف ته وګوري د یو د پانتون علی کی یا د مکتب علی کی هغه بیا کله کله چې کوم عصري مضامین لولي نو هغه په انګلیسي مراجع او مصادر ولې استفاده کوي چې دا معنی ورکوي چې دغه نصاب دومره بیکاره پر سوده دی چې دته د زمينه نه مساعده چې على الاقل دغه د عربي ژبې په مصادر چې دي که هغه قرآن دی او که حدیث دی او که نور کتابونه دي هغه نه استفاده وکړي، بلکې د ده استفاده یا د ده ټول علمي دغه چې ده په هماغه یو څه محدود کتابو کې ده، او هغه داسې محدود کتابونه دي چې تقریبا ډیر پخوانی نصاب دی، هیڅ نوه دغه نه لري تطویر شوی نه دی. که چېرته د مدرسې په حساب باندې سړی ځي، على الاقل په د عربي نړۍ کې خو موږ پیسې
برهانی صاحب پوښتنه وزیر صاحب تاسو برهانی صاحب خبر اورئ، تاسو خپل مرته اشاره وکړه چې دا داسې یو نصاب دی چې د هغه نه چې څوک پکې زده کړی وکړي هیڅوک نه جوړي. تاسو زموږ په تلویزیون کې د پیغلي خبرې واورېدلې چې هغه په خوا د طب پوهنځي کې وه او اوس لري د مدرسې ته. دغه ګڼې مدرسې جوړې شي او ګڼ خلک ترې فارغ شي، په ټولنه کې د دوی د جذب د کار زمينه شته؟ دوی به په کومه برخه کې کار کوي که دا ټول به امامت کوي؟
ګوره دا یو ماته امامت دی لپاره دوی لپاره افغانستان کې د دې غنښت دی، غنښت نشته د افغانستان چې دوی مدرسې نه فارغي او دوی امامت کوي. نه دوی لپاره دی واز زمينه شته، نه دوی لپاره امامت زمينه شته، نه دوی نو کار دا یو وزګار بیکار او د مهارتونو نه لري خلک به روزي چې غنه باسیوادي نه په فارسي کې نه په پښتو کې نه په عربي کې نه د ژوند مهارتونو زده کړي. اوس به دغه نصاب چې ماو کې تل اخري نصاب کې ضرورت معرفت نه پاسي وي، دغه نصاب اخري نصاب هغه ماو کې تل په دقت مې وکړل. دا نصاب چې ډیر ورسته ډیر قدیم او 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 بالکل یعنی هغه دا داسې نصاب داسې خلک په روزي چې هغه بل دنیا کې ژوند کوي او هغه کې د ژوند مهارتونه د اوسنۍ ژوند لپاره، نه تاریخ، نه جغرافیا، نه یعنی نه ساینسي علوم، نه ژبې، نه یعنی متاسفانه دا داسې نصاب ده چې هیڅ څوک نشي نه روزي. یعنی دا داسې نصاب ده.
وزین صاحب ډیر سره کم د پښتنې بیخي سره ډیر دي که اجازه راکړئ تنه برهانی سم نو کوم برهانی سپ تاسو د اوس مخکې لګې اشاره وکوله په پخوانی حکومت باندې داسې نیوه کې کېدل چې په افغانستان کې مدرسې نشته، نو ځکه ځوانان زی غونډې هیوادونه ته او الته ذکر کوي او بیا یو علم ستونزې را ولړيږي. اوس چې مدرسې جوړېږي بیا هم نیوه کې دي، تاسو نظر څه ده؟ دا ولې داسې کیږي؟
اساسي ستونزه د مدرسې سره نه ده، اساسي ستونزه دا چې په مدرسې کې څه شی لوستل کیږي. ایا د مدر من خواصل اند یا دوی ټول د باندې شریک دي چې مدرسه باید په هغه موضوع شکل باندې جوړ شي؟ نه دا چې د مدرسه جوړول دي، بلکې الته په افغانستان کې د ټولو طبقاتو په خوان باید په دې راټول شي چې د مدرسې نصاب څه شي. هغه باید اکی عربي ژبه وي، اکی کمپیوټر ساينس وي، د جهان وسنۍ ژبه وي، او د دینی زده کړې په کې وي د مدخل په شکل باندې، یا د مقدماتي بزنې نور علوم په دې کې ورزای شي چې علاوه کل د وسنۍ شرایط او حالات سره سمون شي. دا فکری جمود نوی او یا هغه سخت دریزي طرف ته فکری ماده منبع ونه ګرځي. که تاسو د پاکستان ځینې مدارس ته سړی نظر وکړئ، هغه اکثر وخت کې د تجارت دکانداری ده او هغوی تقریبا هیڅ نه وه بل چاته اجازه نه ورکوي. حتی پاکستان کې دا څو ځلې کوشش شوی چې د دې کې تغییر او تبدیل راولي، لیکن دا چې ځینې طرفونه دا د هغوی دپاره یو منبع د تجارت هغې نه
اهداف مولر. تمام انا مرحله روسته پختنه کوم وزین سر څه کول پکار دی؟ څنګه بدن حساب برابرېږي؟ تاسو ملاړې بهر ته او طالبان هم اجازه نه ورکوي چې مثلا په مدرسه کې یو ډاکټر یا انجینر استاد اوسېږي، او هغه کسان چې اوس هم اساتید دي نو هغه خو همدغه حساب زده حل لار څه ده؟
الله دا داوی چې څنګه طالبان دی دولت تاریخ خاطر شي، دولت جوړ کی، اساسي قانون تدوین کی، اساسي قانون سره سم دولت ارکان جوړ شي، اساسي قانون سره سم حکومت جوړ شي، حکومت خپل برنامه او حکومت محل او محل من محل پالیسی او ستراتیجی او لګي د معرف قانون تدوین شي، د دې روزنی معرف پالیسی او سیاست تدوین شي، دغه سره سم هم دی هم دی شرعي علوم د پاده د تعلیم، هم دی غیر شرعي علوم د پاده او د اولور تحصیلات د پاره خپل د پاره نارینه او د پاره د ټولو د پاره د قانون سره سم او د ټولو یا چاوس سره سم ستراتیجی او پلان سره سم طالبان دغه سي بغیر دولت نه جوړي حکومت نه جوړي دغه سي په فرمانونو رواني دانو حالات په ذوق او سلیقه باندې بغم زمون دغه حالت یو شي
ته رسیدي معنا نوازین صاحب لا ترکینه د په هانتون په خونه استاد حاغلی فضل هادی وزین او لا کالیفورنیا نه د نړیوالو چارو څیړونکو او باید لا برهاني کور مو ودان چې په خبرونه کې مرسته ګډون وکړي رضایت مننه دا اویس په نامه د فیشن یو آنلاین مرکز د خپل دودیزو جامو او کلیوالو زیورات لاري افغانستان کلتوري میراث لپاره کار کوي. اویس برانډ د افغان مېرمنو سره چې ډيري د پاکستان د مهاجرینو په کمپونو کې ژوند کوي د کار کوي. دوی په 2021 کال کې د طالبان لوکمنو دوه وروسته د افغانستان وټل دي.
ډلې هر ګام سره د زنګونو د باریک ټنګ غږ دا د یو کوچنی آنلاین فیشن برانډ نندارا او غګونه دي چې د افغانستان میراث او دودونه سرګندوي. د اویزې مشر مرینا خان وای د هغه مخداده چې د افغانستان په اړه ل جګړې سره تړولري فکر بدل کړي او دا په یو بل رڼا کې رنگ کړي او وخای چې د افغانستان کلتور سمره خولې دي.
کله چې ما پایل وکړ ما غوښتل چې ځوانې میرمنې ځواکمنې کړم، مګر زما هدف او اهداف بدل شول. تاسو پوهیږئ دا یوازې د کالیو د پلورلو یا د برانډ جوړولو په اړه نه، دا د جګړې سره تړل د افغانستان په اړه د فکر بدلولو په اړه ډیر څه وو او دا څرګندولو چې د افغانستان کلتور او دودونه څومره ښکلي دي.
دا د سلویخت خزو یو ډاله ده. دوی فکر کوي چې دا د دوی لپاره مهمه ده چې خپلې وړتیاوي ثابت کړي.
زما باندې دا واقعا مهمه ده چې وکولای شو خپل کلتور سرګند کړو، ځکه چې خورا ښکلی او رنګین دی او له بده مرغه دا هغه څه دي چې مونږ د افغان میرمنو په اړه پرسنایو کې ګورو. زما په فکر زموږ فیشن شاید د سلګونو بلکې د زرګونو کلونو راهیسې د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې مونږ څوک یو.
د مرینا خان لپاره دا سفر د احساساتو ډک وو.
I can say today I'm here in this place where
دا یو ډېر احساساتي سفر دی. زه دروغ نه وایم، په یو څو کلو کې زه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یو کم ته ورتلم او هلته زما سفر د خلکو سره د اړیکو له لارې پیل شو. کله چې تاسو نو شیان په خپلو سترګو په لومړي نظر وګورئ نو دا یو بل ډول تجربه ده. دا تاسو خپه کوي، تاسو د مخکې په شان نه یاست. په هغه موقف کې چې زه یم ډیره خوښه یم او زه غواړم هر هغه څه وکړم چې زه یې کولی شم د دوی سره مرسته وکړم.
د مرینا خان بڼه ښکلی رنگینه خوله تاریخ څخه ډکه ده. اویزې چې معنی زیور دی په 2016 کې رامنځته شوې او په پیل کې یوازې په ګاڼو باندې پام وو. دا ډیزاینر اوس د سلویختو څخه زیات مېرمنو سره کار کوي. ډېرې په پاکستان کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی د 2021 کال د طالبانو له واک وروسته پاکستان ته کډه شوې وې. دا وخت دی په ګډه د افغانستان د میراث یو برخه ژوندې ساتي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
له دې سره سره په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کالیو او زیوراتو پلور بازار ډیر بد نه دی. په همدې اړه له خیبر پختونخوا نه د افغان سټایل پلورنځي مشره اغلی ماریا بنګخ پر سکایپ را سره ده. میرمن بنګخ سلامونه او په خیر راغلاسته. څنګه دی د کالیو او د زیوراتو بازار په خیبر پختونخوا کې؟ وعلیکم
السلام. څنګه چې بازار ډیر ښه دی، ځکه چې زیاتره افغانان اوس پاکستان ته راغلل. پاکستان ته راغلل د دې وجه څخه
امیرمن بنګه دا کالی څو ګنډي او چرته ګنډل کیږي لکه څنګه راځي؟
دا کالی چې موږ ته د افغانستان ناراضي خوښ ناراضي زیات کوڅې کمیشن سره هم به خوښ ناراضي هلمند ناراضي کابل ناراضي او کوټه ناراضي دا ډیفرنت ډینو نه دا کمیشن موږ ته راځي. په هورتا اوګل ته چې موږ سره خپل حیاتان دي چې هغه افغانان دي ټول
اند اوسم پر رپورٹ کې مولې دلته غنې هغه افغان مېرمنې چې لاسي صنايعو کار په افغانستان کې کاوه اوس تللې دي پاکستان ته او الته دا کارونه کوي دوی په دې کالې کې څه تغیرات راولي آیا د افغانستان نه تیار جوړ کالې نه راځي
دا څه چې د چنیم کوم بیسونه تیار افغانستان نه جوړ راځي او نیم منګل ته جوړ اوس موږ ته ډیره مسله نشته دا چې بیا تر فائدان ټول موږ سره دلته په افغانستان د څومره راغلي پاکستان په اول د موږ افغانستان کې جوړ اوس موږ بیا تر دلته جوړ او کپڑا پیسو او میټیریل چې د لاسمره کارونه دا موږ ته ټول د افغانستان نه راځي آلته چې جوړوي ته آلته موږ ته دلته راځي
مېرمن بنګخ تاسو یادونه وکړئ چې دا کار ډیر ښه دی د دې ګټه صرف د سوداګرو ته دلته په بهر مملکتونو کې هم دغه کالی خلک اخلي خلک ډیر خوښوي د دې ګټه یوازې سوداګرو ته ځکه دې ګندون کو ته یو چې په کې پات کیږي تاسو
د دې ګټه ټول تاسو چې لار تم زی چې په لاس کارولو کې چې په کورونو کې ځي ناس چې هغه فامیلی سپورټ ته دې ګټه هغه ته ورزي چې هغه دا د لاس کارونو دوه څه دی د دې پورته لیږي نو دا به تم دې ګټه ورکوم تم راځي او چې څو فارس چې خلک هغه ته قانون لري نو هغه تم څه ګټه ورکوي دا ورو اول افغانستان نه راځي پاکستان ته بدل ته چې موږ په خپل هغه په دې سره باندې دا فارس ته لاړ چې هغه دکاندارانې خپل او نور خلک هم اخلي
او مېرمن بنګه دا کالی بغیر له افغانانو نور خلک هم پیری کنه بغیر دا خلک چې د افغاني دود او دستور سره بلد دي
تاسو ډېر خو د افغانستان خپل کلچر د تاسو په پټه ډېر د افغانستان خلک اخلي نور خلک چې شوکند اخلي او دا دومره ځان حساب د افغانستان خلک د دې ویلیو باندې پوهیږي نو هغه ګران اخلي
دا کالی څومره ګران دی مېرمن بنګه او دا ګرانواله په څه کې دی مثلا که یو جوړه کالی ډیر ګران وي هغه ولې ډیر ګران وي دا څه شی دی ولې ورجګي وي
دا دې راځي چې کله چې دې کې د لاس کارونه دی هغه څو څه کې یو کار پد میاست کې پنځه میاست کې څلور میاست کې اخلي نو دې وځنا هغه کارونه ډیر زیات ګران دی موږ ته هیڅ نه وخت نه بدل تر څو لري څه په تاسو ورکو بیا چې موږ بهر ته دالې کو دې چې په د دې موږ سره پرایسونه ستاسو چې تروکي کې یو نیم سل ډالر لتر څلور سو ډالر کوی ته موږ مخنه
او مېرمن بنګه څومره د افغانې او کالی او هغه اصل جوړخ پاتې شوی دی په دې ورسته کې ځینې ځای کې موږ ګورو چې د غربي کالی یا مثلا خصوصا په خیبر پختونخوا کې الته د پنجابي کالی ور سره مکس شوی دی تر کومه حد پورې د دې هغه افغانې رنگ پاتې دی
موږ سره چې څومره دی د ټول اصل افغانې کوچی کالی دی اوس چې د مخ کې پکې مکس شوی او چې اوس افغانان راغلل اوس ټول څیر افغانې کوم څه دی خلک هم پوهیږي او خلک داخلي سره مکس په کې راځي څه کې نه اخلي نو اوس ټول اصل کوچی کوم څه نه چې هغه د پن په موږ په څو د پن په چالو نه اخلو او زموږ سره کسان دي چې هغه ټول په فورګل کې خپل ځاړه کم سره پیدا کوو او ځاړو کې بیا نو موږ سمو او هغه موږ په افغانستان کپڑا استعمالو زموږ زیات نه زیات په تاسو ته دي کې ملاوت کو نه څه بیا چې تاسو خارج څخه لګوري نو بیا دې په کې هغه خارجي کم سره جوړي نو دې وخت بیا له خارج څخه په څه په دې کې موږ په څه کوو
مېرمن بنګه بغیر د دینه چې تاسو دا یو کاروبار ګورئ آیا د کی دغه د افغاني رنگ ساتل یو 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 خپل وظیفه هم ګڼئ
زما چې د اول ما وظیفه لرلدل خو ما په خپل ځکه چې ما ته د کار کې ډیر زیات شوق او ما خپل زه دا کار مخکې په زما خپل میډیکل سبق ویلای دی خو زما هغه کار ته خو ځوندل تکي دا خپل بوتي سلامه
مننه له خیبر پښتونخوا نه د افغان سټایل فلورنزي مشره اغلی ماریا بنګه ډیره مننه چې خبرونه ترلاسه او خپل معلومات موږ سره شریک کړمنه قدرمن ریډونکو دا زمونږ د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه پورې ما او زموږ ګران همکاران ته اجازه راکړی تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم